ازادي راډیو ایوی بلی یو ساته خبرونه ته خرغلست قدر منوریدونکو په یو سات کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اوري خو له هر څه مخکې په موکري خبرونو ته د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د یو جګ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسید. ټاکل شوی چې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي نن په ارګ کې په دوه درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو بیان کې کابل ته د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر او په دوه درې اړخیزو غونډو کې د هغوی د ګډون خبر ورکړی و. د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو چارو وزیران به د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړي. تمه ده چې دا پروژه به د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي. د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي او د سیمه ییز تجارت او ترانزیت له لارې به د سیمې ثبات، اقتصادي ودې او پرمختګ ته لاره هواره کړي. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې په پکتیکا کې د طالبانو ابتدایي محکمې یو ښوونکی د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. پژواک خبري اژانس او یو شمیر نورو رسنیو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر له قوله ویلي دي چې د پکتیکا ولایت ابتدایي محکمې د جانیخیلو ولسوالۍ یو اوسیدونکی اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم کړی دی. د بختر خبري اژانس اردو څنګه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن او محکوم شوی کس یو ښوونکی و. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر فعالانو تورن کس د نجونو د زده کړو او د عصري زده کړو فعال بللی دی او ویلی دی چې پر نوموړي لګېدلي تورونه ښایي نورې انګیزې ولري. که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایله ځینې کسان په ورته تورونو بندیان شوي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د طالبانو یوه محکمه مقدساتو ته د سپکاوي په تور یو تن په اعدام محکوموي. راپورونه وایي چې پاکستانی پوځیانو او د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. پاکستانی خبری سرچینې وایي د دې نښتې پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هاون مرمۍ لګېدلې ده چې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی. تر اوسه د دې نښتې د علت په اړه نه د طالبانو حکومت څه ویلي او نه پاکستان. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه وخت نا وخت نښتې کېږي او ډېر ځلې پاکستان له دین ډول نښتو وروسته د تورخم لاره بندوي. د سوریه دولتي ځواکونه د دې هیواد په جنوبي ښار سویدا کې د اوربند له نافذېدو وروسته تر ډېره له دې سیمې وتلي دي. په دې ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د دروزي لږکیو له وسلوالو سره نښتې روانې وي. په داسې حال کې چې د دروزي د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ اوربند تر ډېره پر ځای پاتې دی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې له دروزي لږکیو سره تړلو وسلوالو د سنی بدوي قوم پر ضد د غچ عملیات ترسره کول چې له سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شول. د دروزی وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند پرون د متحدو ایالاتونو، ترکیې او عربي هیوادونو په منځګړتوب ټینګ شو. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره نن سهار وختي وویل چې د دولتي ځواکونو او دروزی قبیلې د مشرانو ترمنځ د اوربند موافقې په اساس د دروزی وسلوال او دینی عالمان ګمارل شوي دي څو د سویدا امنیت ونیسي. د سوریې د بشري حقونو ډلې نن وویل چې په سویدا کې د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي. او د اوکراین د اقتصاد وزیره یولیا سمیریدنکو چې له متحدو ایالاتونو سره د اوکراین د قیمتي منرالونو د معاملې له اصلي مرکچیانو څخه وه، د دې هیواد د نوي صدراعظمې په توګه په دنده وګمارل شوه. دا د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل وروسته د دې هیواد لومړۍ نوي صدراعظمه ده. میرمن سمیریدنکو داسې مهال د اوکراین د صدراعظمې پر دنده ګمارل کیږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپله کابینه کې بدلونونه اعلان کړي څو اوکراینیانو ته د روسیې پر ضد په جګړه کې تازه روحیه ورکړي او همدارس د دې هیواد د وسلو د جوړولو صنعت پیاوړی کړي. زلنسکي د پخواني صدراعظم دینیس شمیحال او څو نورو مهمو څوکیو بدلون نن اعلان کړ. د اوکراین د پارلمان د ویبسایټ د معلوماتو له مخې شمیحال به په نوې کابینه کې د دفاع وزیر وي.
بیا هم ستړي مشي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او مرکه.
هیڅوک هم پر پخوانیو کلونو نه دي نوستي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشا کېدو وروسته د هغوی د څارو تعقیب
دا د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله قدرتو چې هغه رپوټونه یې رد کړل چې د برطانوي ځواکونو د افغان همکارانو د نومونو له افشا کېدو وروسته طالبانو د هغو کسانو لټون کړی چې نومونه یې په دې لیست کې. هو، یو شمېر افغانان چې په پخوانیو امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې د طالبانو لخوا وژل شوي. په دې اړه به رپورټ ولرو. پر ډیورن کرښه د پرتی دور بابا د سیمې د خلکو هغه غوښتنې هم درسره شریکوو چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو غواړي چې وخت نا وخت د دوی په سیمه کې له یو بل سره نښتې پای ته ورسوي او د سیمې خلک دې ارام ژوند وکړي. هم خب مو خپل دوستانو ته په چټ کې موجی استولی دي او یا به درته بل چا دي. خو په ډیجیټل نړۍ کې د بشري احساساتو د بیان لپاره دا واړه شکلونه له کومه راځي؟
جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اووش پته دني ایموجی بان جور کرد.
پرون دا جولای ولسما دا ایموجی نریوال و رزوان پا یو ریپورت که بواوری چی افغانان دیل سنگ کارا پا دیخ پراونه که پرده سر بیره نور ریپورتنا و مطالب عمل رو لمکسر
در دیشه بی
دا آزادی رادیو خبر تولگه
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
اوس هم یو بل رپورت. برتانوی ورسپانې ډیلی ټلګراف په خپل یو څېړنیز رپورت کې ادعا کړې چې د 2022 کال په فبروري کې په افغانستان کې د برتانیا لملاتړ برخمنو افغان پوځیانو پاړه د معلوماتو له رسوایي ورسته د طالبانو لخوا له 200 ډیر پخانی افغان سرتیری او د پولیسو افسران پیژندل شوي او وشل شوي. د ورسپانې په خپل دې تازه رپورت کې ویلي دارو خانه نه ده چې دا وشل شوي کسان په افشا شوي لیست کې وکنه، ځکه چې په ټکو یې د برتانیا حکومت د دې لستونو جزئیاتو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې. بلخوا طالبانو د ډیلی ټلګراف ورځپاڼې دغه رپورټونه رد کړي دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت چارواکو په افغانستان کې د خپلو افغان متحدینو د لیستونو د افشا کېدو اړوند په وار وار اندېښنې ښودلي چې کوندې د طالبانو یا هغو کسانو ته ولبېږي چې دوی ووزني. برېټانوي ورځپاڼې دیلی ټلګراف د یو څېړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا د نږدې 19,000 افغان پوځیانو لیست خپور شوی، طالبانو له 200 ډېر افغان سرتیري په نښه او وزلي دي. دیلی ټلګراف د جولای په شپږمه خپل د خبر کړي راپور کې ویلي کته هم مشخصه نه ده چې آیا دا د وسو وزل سوي کسان د برېټانیا د حکومت لخوا د افشا سوي نږدې 19,000 کسانو په نوملړ کې شامل وکنه، ځکه په ټکو یې د برېټانیا حکومت د دې لیستونو جزئیاتو ته د دوی لاسرسي ته اجازه نه ده ورکړي. ټلګراف زیاته کړي چې د طالبانو دوه چارواکو د ورځپاڼې ته ویلي چې د ډلې د انټرنیټ لاري په افغانستان کې د 19,000 پخوانیو برېټانوي افغان متحدینو لیست سرسای موندلای او د هغوی د نیولو لپاره یو ډله ګمارلې ده. ټلګراف لیکلی چې یرموک شپېته د طالبانو د ځانګړو ځواکونو یونټ د لیست کې د اشخاصو د تعقیب او نیولو مسؤلیت لري. هغه خبره چې د طالبانو حکومت یې ازادي راډیو سره خبرو کې راټوي. د دلی ټلګراف راپور کې راغلی چې طالبانو په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه پیژندلي او وزلي دي چې دوی د شپږو سرتیرو او پولیسو افسرانو نومونه او عکسونه خپاره کړي دي. هلمند ولایت کې د پولیسو قومندان بریدمال تورجان، په خوست ولایت کې یو بل پخوانی پوځي افسر، په کاپیسا کې پخوانی پوځي مزمل نجربي او تخار کې د پولیسو پخوانی قومندان حیات الله نظامی په دې لیست کې شامل کسان دي. د ټلګراف لخوا د 200 وزل سوي افغان پوځیانو خبره سوي په لیست کې یو هم پخوانی پوځي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت افسرانو عمومي مدیر محمد قاسم قائم دی چې کورنۍ ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ځانګړو ځواکونو لخوا وزل سوی دی. د محمد قاسم قائم چې د 2022 کال د اپریل په 18 وزل سو یو ورور یې نور عالم قائم چې له افغانستانه بهر دی ازادي راډیو ته وویل:
برادر مرا شبکه حقانی ریاست عمومی قطعات خاص که مکتوبشان که مکتوبی که شهید کردن شهادتش انتقال دادن به شفاخانه فعلا نزد من موجود است.
زما ورور د حقانی شبکه ځانګړو ځواکونو شهید کړی چې د دوی هغه مکتوب اوس هم ما سره شته چې د حق له مخې زما ورور شهید کړ. ما سره دا ټول اسناد او شواهد شته چې حاجی صاحب شهید کړ او بیا انتقال کړ. کله چې ما مې د ورور پوښتنې کولې د دوی د کورنیو چارو وزیر د دفتر رئیس زین الله عابر او نورو چارواکو یې اختر راکړی چې که غواړي ژوندی پاتې شي نور تحقیق مه کوه.
دی وایي چې د ورور یې قاسم قایم د طالبانو حکومت له واکمنېدو وروسته شپږ میاشتې په همدې وزارت کې خپلې دندې ته دوام ورکړ. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ازادي راډیو سره خبرو کې د ډیلي ټلګراف راپور رد کړ. نوموړي وویل چې دوی د خپل مشر عمومي عفو ته ژمندی.
هیڅ وکم پر پخوانی اقلونو نه دي نیول سوي او نه هم څوک له دې عمله څارل کېږي. د یو شمېر کسانو د نوملو د افشا کېدو وروسته د هغوی د څار او تعقیب راپورونه خپرېږي. دا ناسم او غلط دي. استخبارات هېڅ اړتیا نه لري چې دغس کسان څوار له مخه هغوی ته عفو سوې ده وڅاري. د دوی ټول اسناد او معلومات دلته پاتې دي. په دفاع وزارت، داخله وزارت او استخباراتو کې ټول اړوند معلومات شته. موږ ضرورت نه لرو د برطانویانو لخوا افشا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې په راپور کې د مرکزي یو کسانو ویداوي او د ډیلی ټلګراف راپور رات او د دوی د مشر لخواي د عمومي عفو فرمان ته پر ژمنتیا ټینګار وکړ. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې سې شنبه د جولای په 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي و چې دغه کسانو لټون په وروستیو کې چټک سوی او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې د افغانستان د دې خلکو د وتلو مخه ونیسي. ورځپاڼې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نوې ښودل سوي ویلي چې د کندهار مشران پر کابل فشار راوړی چې دا خلک دې زر پیدا کړي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم برټانیې سره همکاري کوي. د برټانیا صدر اعظم کیر سټارمر په افغانستان کې د 9000 پخوانیو برطانوي سرتیرو په اړه د معلوماتو افشا کېدل ناکامي بللې او د پخواني محافظه کارو وزیرانو د حساب ورکولو غوښتنه یې وکړه. هغه د چهارشنبې په ورځ د پارلمان دفاعي کمیټې غونډې ته وینا کې د تحقیقاتو ملاتړ هم وکړ او په قضیه کې د لا روڼتیا غوښتنه وکړه. دغه شان د برېټانیا د دفاع وزیر د جولای په 15 یادې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت په دې پالیسۍ سخت نیوکې وکړې چې په ترڅ کې د نږدې 9000 افغان برېټانوي متحدینو لیستونه افشا سوي دي. نوموړي وویل ممکن د دې لیستونو په افشا کېدو د افغان پوځیانو معلومات د طالبانو یا هغو کسانو لاسته ولیدلي وي چې غواړي دا پوځیان ووزني. که څه هم طالبانو وخت له رسېدو وروسته عمومي بښنه اعلان کړه خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکني حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقص ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان سوي، شکنجه سوي او یا هم تری تم او وزل سوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
وروسته لاغی چې د ډیورن پر کرخه د ننګرهار د دور بابا په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیسو ترمنځ نښتې وشوې، د سیمې خلک د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې په دغه سیمو کې د جګړې پای ته ورسوي. وخت نا وخت په دغه ډیورن کرخه د نښتو له کبله د سیمې خلک د کرخې دې غاړه دي که اغاړه دي زیانمنېږي. نور تفصیل به یې په دې ریپورت کې واورو.
د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا نښتې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارول سوي له تېرو دریو ورځو راهیسې په وقفه یي ډول دوام لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې که څه هم نښتې د سرطان په شپږویشتمه د غرمې له 12 بجو وروسته درېدلې، خو دوی یې د بیا پیل او شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د دور بابا ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم کورسی ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
جګړه اوس پیله نه ولاړه ده او اندېښنه ده چې دا جګړه به اوږده شي، نو خلک به سیمه ځکه نږدې خلک چې کوم سرحد کې پراته دي هغه به خپل کورونه پرېږدي، خلک کډه کړه مجبور یي، نو چې ځکه جګړه چې ته به چې کوم ځای کې جنګ یادن خلک کډوال کوي، نو مونږ د دواړو خواوو متون نه دا خواست ده چې جنګ ودروي او بس پرېږدي چې خلک په ارامه فضا کې خپل ژوند وکړي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسما څه نه دي ویلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانې ویان سید طایب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیاتو په اړه وپوښتو، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده. د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسېدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي. د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچه ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه. د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه. دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي. د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
سلر ویش ساته.
اروپایی کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایی اتحادیې د بهرنی سیاست لپاره دوه برابره زیاتې پیسې په پام کې نیولې. که څه هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي، خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلوونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي. تفصیلي لا اسمت څاروان نورو.
اروپایی کمیسون د اروپایی ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپله طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کېږي، شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر. په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندیز شوی دی. خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14 شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو 2 کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي. د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي. تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر 2 نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبې خبرې اترې کیږي تصویب شي. نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي. یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به هم دومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسون د جولای په 14 وړاندیز وکړ. د بودیجې د لویې برخې برابرونکي چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني، هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري. د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالي کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 900 میلیارد ډالر زیاته ده. په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو، زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي، دا نظر چې اروپایي ټولنه دې خپله خزانه پراخه کړي شاید د مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکوي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک یې په آنلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوی اوسری باندې ده. دا نخې د احساساتو، افکار او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځند ټلیفونونو، په لیکنیزو پیغامونو، برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول له ایموجیګانو ګټه اخلي، خو کله ناکله ورننه سمه بڼه یې هم کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د جنترۍ په ایموجی د جولای 18 لیکل شوی، هغه نیټه چې پرون وه. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار رپورټ ته.
ایموجی سره له دې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځند تلیفونونو له لارې او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم آن په رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارونکی یې مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په 1999 کې د جوفان د خلکو نه دغه شاهکار ور راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره 1500 دانې ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګا شول، ښکلی شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دا او وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټول آیفونونه خپل ټول سیستمونه ته اټکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې جاپانی عالم شیگا تاکا کوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجیانې منظمې کړې. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو 26 کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانې تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډېر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانې د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت،
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه اشخاص کولی شي. له ایموجیانو نه د ښو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه د ناسمې کارونې یوه کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ د ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شوی و، نو دا به د دې په ځای چې ورته د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخته پرې دوی خفه ول.
د یادونه ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی، د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 18 لیکل شوې، هغه نیټه چې نن ورځې سره سمون خوري. دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ایموجی د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي، خو دا لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوې کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، دا خبري مجله هم دومره وه. تاسو د ازادي راډیو مطالب، رپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر باندې کتلی شئ. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي راډیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي راډیو نوي خبرونه، رپورټونه او معلومات تازه کیږي. هلته هم کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه او معلومات وګورئ. په بل خبري مجله کې به زما همکار امید مرزبان درسره.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هیل احترامات می قبول که هیلمن یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمن دی له هیلمن کجکی ولسوالۍ څخه. له اسلامي امارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت هیلمن ولایت کجکی ولسوالۍ د کاریز کلي ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. دوه کاله لا زیات هم کېږي چې کاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دغونه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز ده چې اوبه یې پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ اباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د ده راشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي. هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هېڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
سلام علیکم دادی رادیو کارکون کو دنګ ته پد سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري. ډیر تکلیفات لري. ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې مر سړک مونږ سوي دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زمونږ مر سوي او بس ته پاتې سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده مونږ ژر د ګورو شواب پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري. ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده. زموږ سړک کول موږ شپخانه دي را جوړه سي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
Thank you.
آزادی ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلامونه پریدا جان، تاسو او د آزاد رادیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سمسم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هېرېدونکې ورځ وو.
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دقم چاپریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه را باندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه وکړای.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت وو چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناست یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړی.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې وخت کم شیر لته سی واورم زهن نن ارتزانه ماده کړی. اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره هم سنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم، یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني. بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صفته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم، خو دې دغه څه خبره ته دوه اول نمبر ته ومن نمبر سره ډیره ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم، او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم، ښه وم نو ګزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ همسایه وه هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینې ستونزې له امله په افغانستان کې نه وو، نو نور څوکره وم ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان نومېږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم، چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ وه، هېڅکله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې نه وروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې څخه په یوه صنف کې وم. بیا د ځینې ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه سوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم سوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایق وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دوه د ملګرو په ګروپ کې دا مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخ زده کېده؟
ساينس پښتو داسې مې د خوښې مضمون نه و، ټول مې زده کېدل. خو څه مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي و، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟
شبانه
جانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستې وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخې څه دې زده کړي دي؟
پلاو، منتو، آشک، زما اسنې دیږي، یعنی که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم، لسم صنف پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم صنف خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، ما کله کله زړونه وو پاک، ورڅه مو زر منل. پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو مده ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور سرورې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سکور موره سي وای زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم څه کور مور و نه سي
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتمن په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مرتویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یم د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کلونه چې ما دپاره ډېر ښکلي وبد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ویم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکله چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څه کوي خبر یا دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قرې ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیل دا ډېره سخته وه ولو که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتانه کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز یا به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه معاش مو هم اخیستی
په بله کښې مې بې امتیازه کار کړی دی د یوټیوب چینل سه مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغسې بې امتیاز ووتو تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه کومه هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې یعنی تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا دا لکه موخ نه چې خوندزی بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې دی سرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیانې دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې ما ته حتی داسې نجونې وې چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېړنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته دې موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبریال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ساس په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور ورځې قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دوم خبره شیر مثلا چه ما تولیشی چه که بانه نامزاد شوه یا ده نامزاد شوه یا ده فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دوم را خبره شیر نور زه کمه عری کنه ورسه لرم چه زه پوی شم چه چون را بخوشحال خلا یو دو چه خبره یم یو پکر دیر خفه ده خب بله خیلی خوشحال ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ که فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه مې چې مکتب نه ویلی زه خبریال شوم هم دغسې غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړه نشتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي مو څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې
ستاسې په باور باندې آنلاین زده کړې هېڅ نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یا لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړوندې کول دي یو شعر به مې ویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرې ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې ما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګرد وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبه خاطرې لرم خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلن شعر وو زما د کاکا کله چې د هغه یعنې ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یې مه جانانه یم د دو ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جنان او درد او غم پم دې مسایل باندې
اوس خو زه چې زما دې شعرونه دي هغه مثلا یا هیواد شعر وایم یا د نجونو زما دې شعرونه خوښي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په دې زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تیر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایې؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نتا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خو دې آباد کړه. اف اف زما وطنه، ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس. مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او که کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کوي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه 14 کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی. یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
سم در سر دین او شن Shut down. وانتلي وينا وما